سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په خپلو راتلونکو هڅو بحث کړی دی. د ناټو سرمنشي ویلي له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي.
We'll continue to provide support, but not longer through military presence in Afghanistan.
Jens Stoltenberg وویل له پوځي لارې نه بلکې په ملکی حضور سره به مرستو ته دوام ورکوي. کرونا ویروس له امله نن په افغانستان کې د 3 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی.
د کرونا په درېمه څپه کې یو متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي.
1 میلیون افغان ماشومان په مخدره توکو روږ دي. افغان ماشومان څوک دي؟ د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر وایي
افغان ماشوم د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد شي براورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي. د ننګرهار چارواکي طالبان په چین ولسوالۍ کې د خلکو د دوکانونو پلوټولو تورن کړي او د پاکستان په بلوچستان کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران با پا آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له 1 میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهارې په چین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
د نګرهار اچن ولسوالۍ پیښې سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو هټیو څخه مالونه لوټ کړي دي او بازار ته اور اچولی دی چې ستر مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې بیا امنیتي ځواکونه ورغلي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چمسادن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
1500 کورنیو ته چې د کرباغ او قاجموري دواړو دي، هر کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته شي. د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مغږی سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورسیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي چې د 2 په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 بریدکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې 4 پوځیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 بریدکوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زنداني شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لشتي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و این نه په نوم د مرغانو په ول کې 1648 کسان اخته شول چې 1614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوي یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش په نورو لویو خارونو د هوا هټکل پراتون کې څلور ورځې ساتونکو کې داسې کړی دی. کابل اسمان زای زوریز تودو خلوړه درجه 1.44، هرات اسمان زای زوریز تودو خلوړه درجه 8.23، کندهار اسمان لمر د تودو خلوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودو خلوړه درجه 8.44، کندوز اسمان زای زوریز تودو خلوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودو خلوړه درجه 8.22.
خبرونه مو واوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. نن د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په ګڼو نورو مسئلو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت باندې هم بحث شوی دی. په تیره بیا چې پراتونکو کې به چې دغه ماموریت په محاربوي شکل باندې بدلیږي، له محاربوي شکل په ملکی باندې بدلیږي بحث نه شوې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په یو غونډه کې ویل چې ناتو له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکوي خو نه په پوځي لارو باندې.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ ونی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو لارې.
ناتو سازمان هم د امریکا سره په ګډه همغږي له افغانستانه د غیر امریکایي ناتو عسکرو د ایستلو لپاره خپل پلان تشریح کړی دی او ویلي دي چې د مې له لومړۍ له امریکا سره په ګډه باندې د پوځیانو ایستل پیل کړي او د سپتمبر تر 11 چې امریکا دغه نیټه ټاکلې ټول بهرنی ځواکونه بل افغانستان باسي. د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان په پوره توګه باندې خپل امنیتي مسولیت نیسي او لکلون رئیس دا کار کړی دی. د ناتو د دفاع او بهرنی چارو وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ناتو د مشرانو یا سرمشریزي د غونډې په اړه هم چې د جون په 14مه پلان شوی دی بحثونه شوی دي. همدارنګه له افغانستان د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو په لارو چارو باندې هم پراخ بحثونه شوی دي. تمه ده چې په څو شیبو کې د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ د نننۍ غونډې څخه نور تفصیلات او جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیر یو ورځ او شپه کې د هیواد 3 اوسیدونکو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. دغه وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ چې په همدې موده کې له زرو ډیر د کرونا وایرس مثبت پیښې هم ثبت شوي. د په افغانستان کې د خلکو له لوري روغتیايي سپارښتنو ته نه پاملرنې باندې زیات انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې په همدې خاطر باندې د کووېډ 19 درېمه څپه ډیره خطرناکه ده. د اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه څپه په تیزی د پراختیا په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 3,604 کسانو د کرونا ټیسټونه کړي چې له ډلې 1,015 کسان په کرونا وایرس اخته پیژندل شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایاند میرویس علیزی وایي د غشان په همدې موده کې 3 کسان د کرونا وایرس لامل مشوي دي.
موږ د کرونا په دریمه څپه کې یو. متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په واټ کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت وړاندوینه دا ده چې کېدای شي موږ د 10 تر 12 ورځو په دوران کې زموږ ګراف نور هم لوړ شي، خو د واکسین په برخه کې به تول شي چې د وسله لپاره موږ د واکسین د کمبود سره مخ یو، او په نور ځین ولایتو کې چې واکسین هم کم دی صرف دا واکسین دی هغه وادول لپاره تطبیق کیږي چې هغه لمړی دوز خپل تر لاسه کړی دی.
په همدې حال کې له افغانستان سره د هند له لوري مرسته شوی 1,000,000 ډوز واکسین هم خلاص شوی. له یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول له هرات راپورونه وایي چې خلکو د یاد واکسین لمړی دوز تر لاسه کړي، خو د دوهم دور لپاره په مرکزونو کې واکسین نشته. د هرات اوسیدونکو ستوري کریمی
درې واره ما کرونا نیولې ده، خو په هرات کې متاسفانه چې خلک دومره جدي نه نیسي کرونا، او دلته واکسین هم نسته ډیر لږ وو. هم دومره چې د ډاکټرانه واکسین کړی دي او نور خلک، نو موږ عام وګړي ته دومره نه ده واکسین رسیدل. ما په خپل تر اوسه واکسین نه ده کړی، مګر درې واره ما نیولې ده دومره سخت وو چې پښتنه مکوه.
خو په پلازمینه کابل کې بیا خلک د کورونا وایرس په وړاندې روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه ازادي رادیو ته وویل
دا ماو جوال قسم کې می دیدیم
د کورونا وایرس د لومړی سپې پر مهال خلکو روغتي لارښوونو ته پام کاوه، خلکو ماسک هم کاراوه، خو اوس یې هیڅوک جدي نه غني. موږ ګورو چې هر ورځ د دې وایرس لامل خلک مري، خو هیڅوک بیا هم د کورونا وایرس په فکر کې نه دی.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اتلونکو دوه ورځو کې د هیواد ته د چین لوري د مرسته شویو 500,000 ډوزا کرونا ضد واکسینو در رسیدو خبر ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا د کرونا وایرس د دوهم ډوز واکسین د نه ترلاسه کولو په صورت کې د دې وایرس په وړاندې د انسان بدن پوره انټي باډي نه جوړوي. د کرونا وایرس درېمي څپې په وروستۍ ونۍ کې په افغانستان کې شدت موندلې، او هر ورځ په منځني ډول لزرو ډیر کسان په دغه وایرس اخته کیږي. د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 3,000 تر رسیدلې، او د غشانتري تر دې دمه 3,000 کسان مړ شوي دي، خو خای غیر رسمي شمیرې تر دې هم لوړې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
په افغانستان کې له هغه شپږ میلیونو ماشومانو چې ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی 1,000,000 په مخدره موادو روږ دي. دا خبره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو نن د جون لومړی باندې کړي. نن چې د ماشوم د نړیوال ورځ په توګه باندې د نړی پاکسرو هیوادونو کې منځغونډې کیږي. لدی سره مهال یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای یاد کړ. تفصیل په دې راپور کې
د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو له نړیوال ورځ سره برابر ده. د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له شپږ میلیونه ماشومانو څخه یو میلیون په مخدره موادو روږدي دي او څه باندې شپږ میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره موادو روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، د پورشو ماشومانو او مایوب ماشومانو کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومانو ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او اته څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې اتیا سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړیستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په څلور دېرش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. دې سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوې غونډې ته وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمېر لس میلیونه ور زیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي.
14,000 نوي ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجونو په ګډون د ماشومانو لپاره جوړ شوي او د هغو ماشومانو شمېر د 2004 کال په پرتله 24 سلنه لوړ شوی چې نن ورځې ښه وده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي که څه هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا څلور میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن له سره مخبري کړې دي. لومړی مده پوښتنه ترې کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر څلور میلیونه ډېر ماشومان همدا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بېلابېله توګه باندې تر شپږ لکو ډېر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکو یولس زره زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان لرو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیکه او یو تورو تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیه کرته په کتو سره که سړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغه چې دی په اندغه قسم باندې دی
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
خپل هم دی وی یتیم خانه روزل سوی ماشوم مم له وی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس نیولای وو دا چې کوم دردونه مونږ تیر کړی ول په څه قسم باندې تیر کړی ول هماغه دردونه مننن دي هر ماشوم په سیره کې دیدل نو وم په کې لا چې هغه خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومان تر رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 55 تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډېر ښه زمينه برابر شي.
د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ وی ویل چې افغان ماشومان په ګڼو برخو کې محرومه پاتې دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وار بشو زابل ته. په زابل کې په لومړي ځل څلیر وشتنه نجونې د قابلیت له مسلکي زده کړو فارغ شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت له 11 ولسوالیو څخه یوازې په 2 ولسوالیو کې 2 خزینه ډاکټران شته او پاتې 9 ولسوالۍ خزینه ډاکټران نه لري. د لپام کړې دغه راپور ته
د زابل د دولتي روغتیاي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورشنجونو د 2 کال په جریان کې د قابلیتي مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتي د مسلکي زده کړو دغه 2 کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیر
مشفان دی ولې 2 کلن دوره مو سره پټ کړل. موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستري ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وي او په ټول لری پر ټول سوالوي کې مو کلینې کونه فعال دي د هغو کلینې کونه څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو سات خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاین وخت کې د رنگینې په نوم فارغ سبي قابلیت وايي دوی به د زابل پولیسوالوي کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو ځکه هر انسان الله جل جلاله دا محصول دی او د خپل هر مسولیت جواب ویون کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشځینه ډاکټرانو سره چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په تنه ولسوالۍ کوم شځینه ډاکټرانه لري.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موږ غوښنیواله کولای شي همدا او د ازادي نور پروګرامونه په azadiradio.com کې واوري او مطالبه هم ولولې. البته د سار لو د مخام تر زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. ور به شو کونړته. یو شمیر کونړیان وایي کونړ کې د ملي دسترخوان پروګرام د اړو او بیوزلو پر ځای بډای او داسې کسانو ته هم پکې برخه ورکړل شوې چې لخپل کورنۍ سره په نور هیوادونو کې میشت دي. دوی وړاندیز دادی چې په ملي دسترخوان پروګرام کې باید لومړیتوب مستحق او بیوزلو کسانو ته ورکړل شي. په دې اړه له کونړ یو تفصیلی راپور لرو او ورپسې بیا د ژوند رنگونو پروګرام هم خپور شي.
دیرشکلن محمد ولی د مرکز اسداباد وسیدون کې د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناشته. په دې خوښینه دي چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوی.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپل یو غریب ما وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خورنړ ټول تقسیم شو. دا کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دې خلکو چې هغه په یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچولې ودونه کلیو هغه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطي او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دي، بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکو 22 کلن سید الله وایي
د څه خلک شته چې بهر هوادونو کې وسیږي او خوراکي توکي دي هم دي ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زمونږ چیرې مونږ اوسه پوری دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه ترلاسه لاسه کړي نمونه متلی دي نمونه لیکلي دي کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي درسترخان پروګرام به وسو او غریب کورنۍ سره د مرستې په هدف اعلان کړ خو د دې پر ځای چې یاد مرسته کندو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي خلق وای تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغه ته چې اقتصادي وضعیت خو څو کارتونه ورکل شوی وو په خپل موټر کې به کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې خو به وزلی او مستحق ترې به برخي وو هغه کسان چې په ملي درسترخان کې نمونه لیکل شوی او مرستې تر لاسه کړي خوخ دي سنگر رحماني هم لدی ډلې دی وای
د نډیر خوشاله ما ز کور لر ماشومان لر اولادونه لر ډیر په بد حالات کې ومه او یو څنا څه د یو میش یا د څو وخت د فارز ما په دغه باندې گزاره وشلو ډیر تی راځي ما او د حکومت نه به مخته نه دا چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد خوشي چې یو وړو لوبیا او غوړی او صابونو
سیمایي چارواکي هم منی چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او وړي کو پاللو راپورونه راغلي دي د کونړوالی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شعوري توګه او یا غیر شعوري توګه غواړي چې د دغه برنامه له ادرسه خپل لوی پکې وپالي یا غیر مستحق خلکو ته مواد ورکړي هغه به د جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي
کونړوالی وای تر اوسه یې په مرکز اسدآباد څوکۍ نارنګ او مانوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسی تړون لخوا یو وزرا 202 کورنیو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخان پروګرام په لیکول لپاره ډاکار مؤسسه سره قرارداد شوه دی په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د ملي درسترخان پروسه کې د شفافیت لنشتوالي شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر کال د چنګاښ په 28 نیټه په ټول هیواد کې بیوزلو سره د مرستې لپاره یاد پروګرام اعلان کړ د چارواکو په وینا چې د ملي درسترخان پروګرام په ترڅ کې به په دوو پړاوونو کې 90% افغانانو ته خوراکي مواد ورورسوي خو خلک وایي چې د پخې ډوډۍ د ویش پروګرام په څیر د ملي درسترخان پروژه هم لستونزو ډکه ده او ورسره د کرونا د بلې څپې پیل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو اعلان شوی دی خلک ویر لري که کرونا زر کنټرول نشي او بندیزونه عام شي نو لا زیات کسان به بیروزګار او د بیوزلۍ کچه به نور هم لوړ شي
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده
زمانم محمد بختیار
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم
ډیر ښه تاسو د غالۍ یو دکان لري دا ته وایي چې دلته څو ډول غالۍ د کوم کوم هیوادونو راوړی او دلته خرڅوي
مګه خو دلته دوه ډوله قالین لري اوسې ترکی دي ترکیه ناراضي او ایرانی قالین لري اسلام ایران ناراضي او بس بازار ته راوړو خرڅوي
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لري
نه خیر افغانی قالین مګه نه لرو مګه ترکی او ایرانی قالینو کار کوو
څنګه توپیر څنګه ده د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه ده
توپیر خو لري ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري نو توپیر دا څه ده چې قیمتو کې ده نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي او دا څه توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ له سهاره تر اوسه پورې تاسو کوم غالۍ خرڅه کړې نه
نه نه قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې تا تخپلم حالات معلوميږي چې نه کده څه درته وایم چې خلک دې تاریان دي چې وڅ ډوړي پیدا کړي نو قالین شوق به سره کوم کې تاسو به تر معلومه ده اسې څوک کم پلی او دا تو شکه دا شیم خرڅ کړی دی خلینم لانه ده
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده کزه د صدرتو مسله کړه خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه نو دلته مختلف ده د سند سه اوس کزه درتو مسه امکت معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د څه قالین د 3000م غټي د څه قالین د 1500م غټي
خیر سره رمنن
تنه هم مننه